دومره په بخششای دومره په شایان په دغه ځای باندې یو تیاره و مو په هلمند کې طرح کړی و ساي بچا وخت کې باندې کجکی جوړول او ځای جوړول او هم د کاینو مو د پر موقع را کسرای را کوکوري را کوزای را کو په ځای کې زو مو وسره دوا کول یو نیم کال مو ډیر خدمتونه وکړلته
بیا می څنګه سو تیاره مو څنګه سو
هغه تیاره ساي په داسې شکل د لوبدل چې
جوړه سو
جوړه خو ته سره پورې ونه شول خو بعض شایان د ډیر عمل ته ورسېدل په ځای باندې نو بیا هغه خبرې دموږ پاتش ولا دغه نارغ لول چې په بو کې ولول شي کیختای په وک لول شي هلیکوپټر په مده کې ولول شي موټر د سی بي خي نه شکل د موټر وو نه شکل د هلیکوپټر وو نه شکل د هغه وو د کیختای وو
مختری سب تاسو یو شمیر کارونه د سیدی چې تر تاسو لمه هم سوي دي هغه موږ داسې نو سو غناله چې فرزند تاسو کار ده یعنی تر تاسو مخکې په غبن
ډیر په غوړم مخ نه تقلید کړای نو مو دې کړه زه په تور د مثال درته یم د مو د واټر پمپ بي تیل وبې برخه دا په ډیر جرأت پیام د توسي وزرته چې نشي کولای چې په ګرد دنیا کې د واټر پمپ د مو بي تیل وبې برخه وي چې 400 متر وبو پورته کو بیا دا واټر پمپ وکړ شي چې شپاور زو ته مو یو کوته ګریس په یوه میاش کې دای مصرف لري او شل کیلو واټه 15 کیلو واټه برخه بلیټ کو
دا واټر پمپ چې تاسو یاد کو په دې مو یو واري مخکیم خبر راته کوي دا څنګه سو بل اخره
خو بل اخره خو
څنګه نسو جوړ
د موږ ازه د سدرته ما صاحب شي موږ ورس په ورس باندې مخ په پورته نه یری مخ په کوټه ریو دغه ځکه چې دا ته زمينه مساعده وای دوه ته وزارت زراعت زمينه مساعده کړي وای دوه ته بلچ زمينه مساعده کړي وای ولی په دې باندې موږ داسې خبرې باندې زتروسه په پټ شو ولی به د مودې محیط زیس خرابو ولی به د مو غنم وسمن په 200 روپۍ باندې وو ولی به موږ په 50 روپۍ باندې 100 روپۍ باندې یو من غنم نو خستل دا شی به ولی آباد نه وي محیط زیس به ولی نه وي اقتصاد به ولی پورته نه وو پونګه په مملکتو کې دا وټر پمپونه کدی نوری دنیا چې موږ ته خیر سیدلای موږ به خلکو ته ورخرڅ کړی وو بزای یو مثال ته چې ته ګوره د موږ په ډوډۍ چې خورو په هغه کې ډوډۍ باندې شي اوس یو خلک موږ یا ایران ته نیولې یا تاجکستان ته یا پاکستان ته چې یو دغه را کاغښتم بل چې زه می دغه غوخ بیا کوم نو چې موږ دومره تبلین لرو
مختری سب تاسو یو طرح دا وګرمي وو او فکر کوم چې دا ډیره مهمه مو او ډیره بارزښت تر هوا د مخصوصا د حمامونو لپاره هغه څنګه سواد نتیجه
ډیر مهربانه شه په حمامو کې شپ شخصیت کې ډیر خلکو کورونه استفاده کړی دا ډیر خلکو په حمامو کې استفاده وکړل او ډیر خلکو صاحب هغه مکتب د لیسه کې هغه کې پولیسوخته کې صاحب اول تسلور سو نه پر غسل پکو ام بو څلور انرژي دي یو جریان دی وبوده په دوه جریان دی وبوده د واټر پمپونه د مو سل جری بمځکه یو واټر پمپ د مو وبکوي ول شپابرز دا وبره وني دی رود روان دی دی ول روانه دا د شپابرز په غو کې پاول دی چالونه دی داسې او کلی ته دی سل کیلو او ته 10 کیلو ته برق ورکوي په دوه باندې
باټ مو ستاسو یو اختراع از په مکتب کې هم مکتب کې ملوستي و چې په یخ باندې
ور بلو
ور بلای
او سه په بو باندې کبو پخو په بو باندې زه په څلور پنځو شپږ سونیو کې اوسم ورکشاپ شته دی په یخ بو باندې نیمه بوبچ ک نیمه را کوم ته زه په 300 سونیو کې 1500 درجه حرارت وخلم کې نو نه مې کړی راشه په دوه ځای کې سبدا سه ان مار انرژي مې ده سبا چې یو بش را کوم ډوډۍ په پخام چای په شوم ها ته کوټې په ګرموم ما کوټه مار دی به وی کوټې نه بلې تای نه کوس کوم دا خبره کوم سبا په دوه باندې برق چولې دیږي هغه خو دی د دنیا تبلیغ کړه مګر مو په ډیر سادهګۍ د خپل موهید د خپل بیچارهګۍ سره چې موږ موهید بل شین لري عبادت د استفاده کړی موږ دریم مملکت د دنیا چې موږ دومره بوت لرو موږ د دریم مملکت د دنیا چې موږ دومره مار لرو چې د هر څلې په کور کې د موړو په کور کې د غریب د پاتشو په کور کې د مو په کور کې د بیچارهم ساده
مختری صاحب په دغه سلو اختراع وکي کومی عملی سوی دی؟ یعنی کومی دستی دی چه خلق استفاده زینه کهی؟
خو خدمت دن مرد انرژی نه دیر خلق استفاده کلی دا دی بود دن انرژی نه دی مردیر استفاده کلی چه دی کاریزون او برو کوگی و دقا وطر پام دی ما یو رکم تا دستی بلزایل پاتی دی چې په مو باندې ډېر تهدیدونه دی غو دا نشم ویلای چې وزه څه وویم هغه دوی په خپل ځای باندې مګم دا په خپل ځای باندې پاتې شو اکادمي تایید کړی چې دیګونې د مو سره شته
د دې په خاطر باندې چې دغه ستاسو طرحې او اختراوې چې عملي سي څه کول په کار دی ستاسو غوښتنه څه ده کېدای سي چې ځینې کسان چې سرمایه لري ستاسو آواز واوري او ستاسو سره مرسته وکړي.
موږ سره صاحب خدغه خلک دي چارواکي دي، موږ ویل دي کروشې دي خارج نه راوړلسته، چې پیسې لري پیسې ته څه کوي، پیسې خو کبر ته څوک نه دی ولسته راوړي، خدغه د تو تجارت شه دي. موږ په د خلکو په موټر موږ خوشاله یو، د خلکو په بیل موږ خوشاله یو، د خلکو په ویل د کروشې موږ خوشاله یو، ولې د مو په واټر پمپ باندې نور دنیا خوشاله نه شوله، د خلکو ماشینونه نه مې جوړ کړي، بل مې کړي بل مې کړي، ولې موږ په دې باندې حق نه لرو چې موږ د خپل وګړي په خپل ونونه په کور باندې وچو.
په دې لاته سوداګرم توجه کی، چارواکو هم تاسو هغه غوړېدلې او کور مودان
یو جان تشکر دې تاسو نه سپ.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري.
ونه وو یو شاهزاده وو چې په سفرونو کې ډیر څه یاد کړل. راځي اوس په وګ مې راشدې ته وښو او وا به ورو چې شاهزاده ولی سفر کولو ته مجبور شوی وو.
د برازیل د خلکو یو نکل پاچا خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستوه او استاد ته کینه و چې یو څه زده کړي، ولی زوی د زده کړې نه و. استادانو ته ډیر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول. دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی، هسې وخت ضایع کوو. پاچا د خپلې پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان راوبلل او ورنه یې وغوښتل چې د شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي. دوی پوره یو کال او یوه ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقله او کتاب دښمنه شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شاهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي، دنیا وګوري او د سفر او سیاحت په برکت ګوندې هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې یې نشي حاصلولی. د شاهزاده د سفر تیار یعنی شروع شوې، ښې جامې، زین کړی آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شول، او د پسرلي په یوه ښکلي سهار شاهزاده په آس پښه واړوله د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. د بیخي ډیر وطنونه ولیدل او چې له هر وطنه به تیریده یو شی ورنه زده کوه. داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نه وي زده کړي. د که څه هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستې ذهن څښتن و. دی له څو میاشتې سفر کولو وروسته یوه ورځ یوه ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شاهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅوونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شاهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه، وای خیست. د مرغه پلورونکي یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه. شاهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکي ورته وویل چې د دې خزدکې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شاهزاده خزدکه هم راونیوله. خرڅوونکي چې خزدکه وپلورله لکه سوری یو پتنګ راویست، او شاهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغوړې وړلی شي. شاهزاده پتنګ هم راونیو او روان شو. د اوړي په یوه توده ورځ کې چې خزدکه پتنګ او مرغه ورسره و، او له یوه لوی ځنګله تیریده لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نمجن او ونې یې ډیرې ګڼې وې. شاهزاده پکې لاره نه شوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ورمعلومه شوه وخود او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لیرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شاهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو لسیمی راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړو چې دومره دنګ و چې سر یې د اسمان وریځو ته رسیده. له داسې بالا تیریدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفسه راویست. د سندرې یې ورته وویل. مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یووړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خزدکي ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکي دیوال وشکوه او شهزاده له خزدکي، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کېښو. یو بندی خانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شهزاده ای هغه څه وه چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه ړومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډیر څه زده کړي وو او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حال کې وي، نو په کار ده چې د مرستې لاس ور وخت. شهزاده شهزادهی ته وویل، ښکلی ښکلی شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزادهی سړه سا وایسته وویل، هیڅ نشي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده. او دغه وخت غول چې د دوی آواز یې اورېدلی و ناڅاپه د بندیخانې منځ ته راننووت. شهزاده مرغه ته وویل، سندره وبوله. مرغه سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خوب وزنګوه ویده شو. شهزاده بندي شهزادهی ته وویل، زما د خزدکې په دیوال کې سوړه ایستلې ده او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شهزادهی وویل، ما په دې بندیخانه کې ډیره موده تیره کړې ده او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلې. ویرېږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته ویل، زما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړو وزرونو کېناستل او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شهزاده له خپل پیاوړي پتنګ، سندرمار مارغه، لارېستونکي خزدکي او ښکلي شهزادهی سره د پلار ماڼۍ ته ستون شو. د هغه راتګ په ټوله پادشاهي کې خلک خوشحاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شهزاده خبرې او د سفرونو کیسې واورېدې، ویل، نور به هیڅوک زموږ شهزاده کم عقل او ساده ونه بولي. زموږ شهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د هوښیارانو هوښیار دی. او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي، شهزاده یې په ژغورونکي او هوښیار شهزاده باندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول او شهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کیلي ده.
په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي و چې که غوټه د کیسې په پیل کې راشي، له دې سره تلوسه سم له واره پیلېږي او لوستونکی به تر پایه په خوند کیسه لولي. نن د کیسې د سوژې او موضوع په باره کې ورسره غږېدلی یم. څنګه کولای شو چې نوې موضوع پیدا کړو؟ احمدي صاحب، تیر ځل مو فکر کوم چې په تلوسه خبرې کړې وې. یو بل شی چې اکثره وخت څوک چې نوې تجربې کوي او دوی دا خبره کوي چې د کیسې موضوع چې ده، دوی موضوع نشي پیدا کولای. د موضوع په حصه کې راته ووایاست چې موضوع څومره نقش لري او ځوانان څنګه کولای شي چې د موضوعګانې نوې کړي. د واده شپه یوه، بیا په همدغه شپه باندې صاحبه دی وژل کیږي. یعنی زموږ اکثره کیسې همداسې دي، کونډه ده او د کونډې یو زوی و، بیا یې هغه له دې سره ډیر ظلم کېدو، یا فرزن ملک و خان و دغه به ظلمونه کول. دغسې کیسې
ما سه مننه فرزن، تاسو هم دغه ظلم یاد کړه، یا د ښځو په وړاندې خشونت هم یاد کړه، یا نور اجتماعي ستونزې هم یاد کړي. همدغه ظلم لغه اوله کله چې انسان پیدا سوی ده و تر دغه دمه پورې همدغه ظلم ده. په بدو کې د نجونو ورکړه دا 15-16 کاله خو به همدغه کیسه یي. او یوازې ما به ترلاسه کیسې ډېرې ورباندې لوستې، لکه څنګه تاسو وویل تقریبا یو رقم دي. دغسې قتل، فرزن غلا، یا کومه بله ټولنیزه ستونزه، دا غلال اول هم دغه غلاوه خو په څه تغیر به کړی په فرضن په ډیره ساده شکل باندې کېده اوس په ځینې استعمال ورېدلې دی وای د انټرنیټ په واسطه باندې ځینې بانکي اکاونټ نو ته ځینې خلک ورنوز یو نور پیسې اخی یعنی شکل به یو څه په ځینو مواردو کې تغیر کړی خو هر موضوع مختلف زاویې لري ګورې زه به یو مثال درکم کچالو دی کچالو هم دغه اوس څوک په بوک جوشي څوک قورمه ورنه پخی څوک تناره ته وای څوک چپس ورنه پخی
ورده غو خاطه چې ډیر رواج د کلوخي ورته وای
کلوخي ورته وای څوک هغه څنګه مختلفه باډو ځنی پنګار کې شخې ځنی په زرورقو کې وس زرورقو کې تاو کړل بیا پور کې واشل پنګار کې ګور یو کچالو دی اته ما ورېدل دی په نو دنیا کې شپې تا بیا رقم خوړه ورنه پخی یواز د کچالونه یعنی کچالو یو ده هغه زاوی دی پختن زاوی بیل دی موضوع شاید یو یو عمومي موضوع خو کایموش نوی ارخونه پام کې ونیسو نوی ارخونه پیدا کو فقط کې نوی ارخ پیدا کول د خپل نوی موضوع ده ما غړي مشهور مثال د وای کوم استاد په انګلیسي باندې نه لیکلیو د نو عادت او دغه د دوه نفر په منځ کې شایو او یو له یو خورت نه سوبله بلی خو یو ته یو له استاد سودی غورتول شپاش بل ته یو له استاد سودی غورتول سنه جواب نه ملامت انګلیسي نه شپاش که سرچپاس یالت نه راز یالت بل زاویه کې ورته وګورې شپاش ویل کیج نو سم موضوع ارڅو خپل دید لري کپ موضوع کې مثلا دلته میز ده په دغه میز کې یو نوی ارخ پیدا کو یو نوی زاویه کې پیدا کو موضوع په خپل نه وسم خدای په دقت غواړي یو څه نه ډیر اسانه نه ده یي موضوع په اړه باندې بل خبر ده چې څنګه تاسو مخکې ویل سي تکراری موضوعات خلق ډیر لیکي زیاتره لیکوالان تکراری موضوعات مګه تقریبا شکل او بڼه یې ډیر سره ورته وي ته یو کیسه ولې هغه دی اواز لوستي خو په ځین کې داس ګدرګز لکه په خاص دغه کیسه
یو وخت یو چا کیسه راولې غل خو هم تاسو موضوع هم داسې یو شی وو په بده کې ور کړیو نو ما ورته ویل مم په دا ولا ډیر زیات مل لیکل سوي دی او تاسو مر باندې لیکل دا او دا نس کې دلای سپ یو بل شي باندې ولیکو د دې استدلال دا و چې دا د ما خپل د سترګو لیدلایال مم خاص سید
ډیر خلکو شاده مده په دو کې دی انجلې دی ورکړي هغه ارخ راخسته یې سپ دی باندې ظلم کیږي خو ډیرو کمو کسانو شادهغه ارخ ته پام سوای سي په بدو کې د چونې د انجلې دی ورکړي هغه رواني ارخ فوکس کې خپل کې ساکي د خپل رواني ارخ دیغه زوريده دیغه بیخوبي دیغه تشويشونه دیغه رواني کشمکش اته لیوان توپ یوازې هم د رواني ارخ انزور ک دایو کیسه ده دا شادیونه مینا زاویې زړه موضوعات معمولا د خلکو نه خوشحالي ګوره په ژورنالیزم کې یو مثال ده د مډیر په خبرې ده وای ک یو خبريال دا واورسي یو سپي یو سړی وخور وای دا موضوع نه ده د دې غل لپاره شمه موضوع وسی په اول سر کې یو سپیل کلی ورسره کار سپیل کو خوندبر موضوع نه ده په دې باندې خبر ما جوړوي خو کبا ورسي یو سړی یو سپي وخور دا نه موضوع ده ان هدف می ده چې په لیکوال کې مم ده سي هغه موضوع چې کشش ولري هغه موضوع چې نبی یا قرآن زاویه نبی فقره باندې سوال وکړو کدا چې شک ستری راسي دا شت ناول تر راسي د موضوع پیدا کېدو کې ځین لار چارسته مثلا هغه انګريز لیکوال ګراهام بیل په نوم باندې وڅوک هغه موضوع څنګه پیدا کول وای قلم کاغذ به راوخیست هم تاسو به فکر لیکل به مثلا هوا میز چوکۍ ونه ګل مرغۍ ظلم غلا او شاته ځینې مختلف تر دیورزه به تر 15 کلمات به انداز لیکل پرته لید فکر وک ورسته به په ډیر دقت سره مغه کاغذ راخیست او فکر به پر باندې کاوتی کوم موضوعات په دې کې نه ویدي خامخا به د دې کسنه وای خامخا به په دقه 15 کلمو کې دوا یا درې دغه څه پیدا کول سیا به نه ویو یا به په خو څنګه و پر لیکل په دې اړه باندې دا یو ش مثال ده بل خبره ده چې هر څه سیموش انسان د دیورزه د پاندی وزیت څوک پټی کار کوي څوک دفتر کار کوي څوک مکتب یا پانتون ته ځي خامخا به ځین پیښې ویني هر هغه پیښه چې د لیکوال پرویاتو باندې په احساساتو باندې تاثیر وکړي باور وکړه کیسه ورکولای شي کورز ګزبه یو خپل د مغدی مکتب دی وخت یو دوه خاطرې درته وایم د مشکور خوشحال خان کیو زبر د بیلی سیتلم هر ورځ په باسکټلم یعنی نه هم سم لسم یو لسم دو لسم څلور کانه زابیتتلم سار بتلم غرمه براتلم خدا که پروازو حساب شاید نه پوجم سي څلور کله څو ورځې کیږي 315 شپې ته ورځ یو کار خو د هغه وخت دا شاید تر اوسه نه سو کوله مخکې کې ساي دغه ټول دمر ورځونه یما یوازې دوه درې خاطرې را پیادې یو خاطره دغه سی وڅې د ملي باس مخته ما شدي معمولا کې نهسته یو دم چیغې سوې چې ورته ومې کتل، یوه ښځه وه دغه دغه د خوږې سرې وینې روانې وې. وروسته چې کیسه پوه سو کوم کیسه بورو د هغه ډیټا یا ګوشوره هغه د سرو زرو وه، نو بل رقم یې نه سوی ورنه له خوږ نه خلاصولی، لاس یې ورچولی، همدغسې دغه دغه ډیټا یې کش کړې ونه، یا خامخا غوږ غوږې تېر سوی. دغه کیسه مې په یاد، یا فرضاً یوه ورځ دغسې و چې په هماغه بس کې ناست وم، نو موټر په یوه استادګاه کې ودرېده. یو ماشوم غوښتل چې دا بس ته وروخیزي، خو نګران هغه منع کړ، ځکه چې هغه ماشوم کرایه بینه درلوده، کرایه نه ورکوله. نو کله چې دا بس حرکت وکړم، هلته شی ورته ولیکتل، یعنی هغه معصومیت، هغه له اوښکو ډکې سترګې چې ما دغه ماشوم ولیدې، له کلونو وروسته مو اوس هم په ذهن کې دي. دا مثالونه ځکه ورکړل چې موږ که تیرو یادو ته ستانسو یا اوس چې یو څه وینو، خامخا به دغسې یو څه پیدا کوو چې موږ په احساساتو باندې یا موږ په ژړولي یو، یا یې خفه کړي یو، یا یې خوشحاله کړي یو، یا دغسې یو څه و چې د پاندې یو شی ورباندې ول پکې ول، په هغو باندې خامخا کیسې راځي. که زه فرض د کیسه بور کیسه لیکم، د هماغه مېرمنې چې په هغه بس کې ما ولیده په هغه نوي ځواني وخت کې، او د هغې له غوږې مینې څه دی، دا کیسه به راخله. دغه څه چې ما خپله لیدلی دي، دا تر دې ډېر ښه ده زه خیالي دغسې یو څه د کیسه بور په اړه باندې انځور کړم. یعنی موضوع څنګه پیدا کولی شو؟ یو خو هغه خپل مشاهدات، خپلې لیدنې دي، دا یوه خبره. بل کله کله ور له نورو کسانو نه ډېر ښایسته موضوعات اورو، که هغه راسره یاداشت کړو د آینده لپاره. دا طبیعي خبره ده چې کوم موضوع که پیدا کړو، په هماغه ساعت یا په هماغه ورځ یا په هماغه ورځو کې څه نه سو ورباندې لیکلی، خو وروسته که موږ هره موضوع هر څه چې وینو او هغه موږ ته جالبه وي، که هغه یاداشت کړو، که داسې وروسته یې راواخلو او هغه موږ ته موضوع راکړي د کیسې لپاره موضوع راکړي.
هم به غوږونه فعال ساتو، هم به سترګې غړوو، دا دوه خو دی. او هغه د
تجربه هم باید نورو
او یوه خو هغه د کیسه لیکوال چې تاسو وویل چې له تورو سره به څه چل کاوه، بیا بې له هغه نه یوه کیسه موضوع بوده وله، درې خو داسې
درې داسې. بله خبره دا ده چې هر هغه څه چې وینو هغه باید ولیکو،
یعنی یاداشتونه باید واخلو.
یاداشتونه باید واخلو. بل دا خبره ده چې مطالعه هم کله کله مطالعه، مثلا زه یا تاسو فرضاً یو مقاله لولئ، هیڅ کیسه نه ده، یو خبر لولئ. ګوره، یو خبر لولئ چې پلانې ځای کې چاودنه وسوه، یا بمبارد وسوه، هلته یوه کورنۍ بسته تباه سوه، یوازې یو ماشوم پاتې سو. دا خبر ده، همدغه یو ماشوم چې پاتې ده، د مور و پلار درلودل، د خویندې ورونه درلوده، د یوه کورنۍ درلوده، د همدغه یو ماشوم د ځوان یو اړخ انځور کړه، دا خپله یوه کیسه ده. ګوره، دلته څو اړخونه دي. دی به سرپناه نه لري، دی به له لوږې سره مخامخ وي، دی به له تندې سره مخامخ وي، دی به هغه مور یادوي، پلار به یادوي، ورونه به یادوي، ار ارخه. یعنی په یوازې د ته په لوژه باندې ته یو کیسه لیکلی شي، دغه روحي کشمکشونو په خاطر باندې ته یو کیسه لیکلی شي.
احمدی صاحب، په موضوعاتو د موضوعاتو په پیدا کولو م ښه خبرې راته وکړې. یو بل مشکل چې ده د لنډې کیسې، هغه دا ده چې ځینې موضوعات ډېر وسیع، ډېر پراخي، که ټول اخلي دا بیا ډېره مشکله ده. اوس فرضاً که موږ ووایو چې د کابل د ښار ستونزې کمې خو نه دي، نو د کابل د ښار ستونزې یا ووایو چې د افغانستان د خلکو ستونزې خدام کمې نه دي، که دا په دغه رقم سره راخلو، دا د کیسې له حوصلې وتلې خبره ده چې پکې راټولې دي. د موضوعاتو په انتخاب کې څومره نقش لري خپله پراخه موضوع او وړه موضوع؟
عموما سب تاسو د افغانستان ستونزې یادې کړې، دا واقعا غټه موضوع ده. کتابونه څه چې دریابونه ورباندې لیکل کېږي، که دغه فرضاً یوازې دا راواخلو چې په افغانستان کې د تعلیم ستونزې، د مکتبونو ستونزې، دا هم یوه دنیا ده. معلمان نه لرو، کتابونه نه لرو، فرضاً د زده کړې وسایل نه لرو، میز نشته، څوکۍ نشته، یې به خو ډېرو برخو له ستونزې لرو. موږ ته امنیتي مشکلات شته، نجونو مکتبونه سل خبرې دي. دا هم د یوې کیسې څه چې تر د ناولونو تر موضوعاتو لا لوړ څو ناولونه په دې ورباندې لیکل کېدای شي. که فرضاً د یوه صنف مشکلات راواخلو، دا هم شاید مشکل، دا هم بیا هماغه کتاب ته راځي، معلم ته راځي، شاید معلم درس ورنه کړي، داسې یو مشکل. خو لنډه کیسه کې به څه راخلو؟ ما په نظر باندې موضوع باید دومره وړه کړو چې مثال په یوه لنډه کیسه کې یوازې په دې باندې دغه لنډه کیسه راوڅرخو چې یو ماشوم ده په اول سم کې ده، یا په درجه باید ده، یا پښتو ژبه ده، خو ده ته په خپله مورنۍ ژبه باندې درس نه ورکول کېږي. یوازې د ماشوم همدغه ستونزه راواخله چې معلم ده په تخته باندې خبرې کوي، یو دی هېڅ نور باندې پوهېږي. نور مه کتابو ته ځه چې په کتابونه معیاري دي که نه دي معیاري. ما هغه معلم ته ځه چې یا معلم سویه یې څومره ده. ما دې ته ځه چې په هماغه صنف کړکۍ لري نه لري، سړه وا راځي، ګرمه وا راځي، نور اړخونو ته مه ځه. یوازې په لنډه کیسه کې همدغه یو مشکل راواخله. ما دفته ده چې موضوع چا څومره وړی هغومره ښه راځي. یو موضوع سل اړخونه لري په یو اړخ باندې لاندې کیسه ولیکه کدی بیا ناول لیکه مغه سل اړخونه یې فکر واخل دغه دې ما دفته دا خبره سوزله کړې ده چې یو موضوع د ټوکی غوندې ده کنه وی کاول زل یو څور باندې ولیکل سي نور کسان خندای ټوکه مونه نه ده اصلا کدا ټوکه دوام دریم څلورم زل ورته وایو دوم زل به خندل شکمای دریم زل شاید څو کوته ونه خاندي نو ته تکراری موضوعات راخلو ټوکی غوندې دې خوان به ونه لري او کنه یو موضوع پیدا کو خوان به ولري خلک خو ته به خوان ورکي څو ورنځه کی
ډیره مننه احمد صاحب یو خلاصه ام راته وای ځوانانه کده چې یادشت کی یو شی چې زغړم چې دوی باید په پام کې وساتي هغه د دې چې د موضوع دې ډیره نه پراخی ډیره دې نه وسی کی یعنی ډیره وسی او پراخه موضوع دې نه راخلی ځکه د غیر ټولول پلانډ کیسه کې ډیره مشکل ده اکثر وخت ما لیدلې دي په دې پستون زوبندې د ځوانان کیسه ولي کې بیان ورته ولګي صاحب ا موجودم راوخلی ستونزې د کلی د خپل سیمه اته په خاطر ری سوي دي هغه هم راوخلی دراتلون کې مې وبندوباس کړی او دا خنه ده زه فکر کوم چې زما په خپل هم هر څومره چې تمرکز او فوکس په یو شی باندې دی په شوري او لا شوري ډول باندې هغه سړی ځلولای شي یعنی که فکر ور باندې وکي په هغه ډیر وړه موضوع کې چې دونی باری کوي ته بیا ورسته پام سي چې اصلا فکر نه کوي چې د دې مالک
او کپلان د توګه خپل خبرې د چاړ یا روان غاڼو دوه درې ټکی دي یو د څه کوشش ته وکست نو موضوع پیدا کی دنیا ډیره پراخ ده ډیره لوی ده زنده اس موضوع ته مستاسي تر اوسه شاید څه نه یور باندې کلسمي خو دوه ما خبره کنه وی څه پیدا کولای په مګه زړو موضوعاتو کې کوشش وکسي یو داس نو ایدیت یو داس نوې زاویه کې پیدا کړي چې خبره نوي بل خبره درې ما خبره یي موضوع پیدا کول لپاره شدد شي خوراس کې چې ارغه څه وینو یي اور او هغه په کیسه لیکل په احساسات کې انسان تغییر راولي خوشحالي او خفګان ورڅو دا وربخشي یي پرویات کې تغییر راولي هغه باندې واقعي زکې هغه په لیکل ورس هغه د ځان سره یاداشت بل خبر را دتی د نور دی پښتنو کې دا چې څو موضوعات چې پلان ټوګه باندې موش نو نوې موضوع پیدا کولای شو
ډیره مننه کوم
تاسو ته مننه